په کابل کې د سحر او بجیسوي. السلام علیکم. د زادي رادیو خبرونه له همدې شی به پایله او د ماشم تر و بجو دوام کوي. بخښنه سره نن یک شنبه د 14 مریز کال د جوزای خبرګول دوهمه چې د 2020 کال د میله دروښتمه سره سم ده. وړاندې په خبرونه کې اوري د هلمند هغه جګړه ځپلې چې عزیزان وژل سوي او دوی تازه له کورونو بې ځای سوي د سولې غوښتنه کوي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي سرور دانش د کابل د لویدیز د امنیت ټینګولو لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده.
په غزه کې ورسته یو جګړو شاوخوا 10000 استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن کړي او یا هم ویجاړ کړي دي او د ژوند پرنګونو کې اوري
د موټر جوړولې ځای کار ځای موږ ته خرڅيږي خلک راته درې چې جبر پکونه خرابې او ته درې زه تقریبا داس اته جوړې لا جوړې و جوړې شپږ جوړې څه خرڅوم.
خلومړی خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د ورستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلارې د حکومت لخوا تایید شو. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف تر مړینه خوشینه سوي ده. د خبرونو تفصیل د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د ورستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلارې د حکومت لخوا تایید شو. جمهور رئیس پرون په ویلامې کې ویل د راپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو تایید او وړاندې ادارو ته دند وسپارل شو چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو سو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. په دې ګمرک کې د دلوي پر 25مه ور ولګیت چې د سلګونو باروړونکو موټرو او ټانکرونو د سوځېدو سبب شو. د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونو ویلې د ورلګیدنې د زیانونو اندازه تر 50 میلیون ډالرو زیاتې. تر هغه پیښو وروسته زیانمنو سوبو کسانو د څو ورځو لپاره تحسن وکړ او له حکومت څخه د زیانونو د جبران غوښتنه وکړه. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځکنۍ پوځي عملیاتو کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمل خان مومن پرون نوښت ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغه او برکی برک ولسوالیو کې سوي دي
چې په پایله کې د یو سر ګروپ په ګډون شپږ تنه طالب تر هغه وژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ دفاعي او امنیتي ځواکونو د یاد ولایت د مرکز اړوند پاتخا بشانه په سیمه کې دوه کړي د وسایتو ضد مینونه چې د طالب تر هغه لخوا د ملکی خلکو د تګراتک په لارو کې ځای پر ځای شوی هم کش په شن کړی دی.
د افغان سرتیرو د مرګوب لپاره څه نه دی ویل سوی. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دوه عملیاتو په اړه تبصران نه ده کړی. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې. حافظ عبدالقیوم پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلي وو چې سږ کال تر 10000 ډیر کسان د تفریح لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. نورستان ولایت تیر کال د حکومت له لوري د ملي پارک په نوم ونومول سو. د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانیانو د جلب لپاره دی دغه ولایت د غیر جنگي ساحې په توګه اعلان سي. زموږ غلازه د ریډیو ری د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه د وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خوشینه سوي ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي وی ټولد اشوراک د مړینې خبر په ورستیو کې خپور شو. هغه د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون لکبل د 15 کلن بند مدته تیروله. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا چې د ولسمشری کاندیده هم و پرون له نامعلوم ځای په یو ویډیو پیغام کې وویل
زه د هغه د ایمان د قدرت روحیه او سم انتخاب له کبله ډیره متاثره سویم. د ډیر درد او خواشینی احساس کوم چې د هغه د ژوند په بای تمام وسوله. په داسې حال کې چې له ازادۍ به برخه وو د مرګ خوراک سو. زه د ویټولد کورنۍ ته تسلیت وایم، ستاسو د درد د کمیدو لپاره کافی الفاظ نه لرم.
د تیر کال د اگست میاشتې تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو پکښې ځان بریالی اعلان کړ، په بیلاروس کې مظاهرې روانې دي. اخوا په روسیه کې د روان کال د پای تر ټاکنو مخکې د کرملین د منتقدانو د ځپلو په وروستۍ لړۍ کې د روسیې پولیسو د نیژنی نوګوردو مخالفو څیرو په جلسه کې دوه کسان ونیول. یو سیاسي مشر یولیا ګالیامینا او د سن پیټرسبورګ د ښاروالۍ مرستیال ویټالی بوار پرون شنبه ونیول سول. پولیسو د دوی یوه جلسه د کورونا وبا له کبله د لګیدلو بندیزونو د سرغړونې له کبله ګډوډه کړه. په روسیه کې په یوه کوټه کې د 30 کسانو راغونډېدل منع دي. پولیسو ادعا کړې چې په هغه جلسه کې 10 کسان راټول شوي وو. خو د دې جلسې تنظیمونکو ویلي چې په هغې خونه کې یوازې 15 کسان راټول شوي وو. دا نیونې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی تر نیول کېدو وروسته د روسیې د حکومت مخالفو د ځپلو د لړۍ وروستۍ بلکده. او د جرمنی د سایبری خوندیتوب اداره مشر وایي د جرمنی روغتونونه شاید د هکرانو د سایبری یا انټرنیټي حملو له زیاتیدونکو خطر سره مخامخ وي. د سرګندونی وروسته تر دې کې چې روانه میاشت د ایرلند پر روغتیایي خدماتو دوی او د امریکا د تیلو پرې وي نلیکی ډیجیټلی حمله وسوه. د جرمنی د سایبری خوندیتوب فدرال ادارې مشر ارنیشون بوم پرنشمبه زیت انلاین رسپانټو ویل په وروستیو 15 کلونو کې د جرمنی پر کلینیکونو یو لړ انټرنیټي حمله سوي دی او فکر کوي چې روغتونونو ته د انټرنیټي حملو خطر پېښ دی. د خبرونو پای.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.4، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18.4، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.4، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.3، او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 23.9.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په ملکی ساحو کې تر بل هر وخت ماينونو ځای پر ځای کول زیات شوی دي. د وزارت په خبره لدی سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم زیات شوی دي. هغه کورنۍ چې خپل ځانې په روسي وشخړو کې وژل شوی د خپلې بیوسۍ او بیوزلۍ کیسه کوي. نور په دې راپور کې
د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوی. دا شزه هم د زرګونو نورو بې ځایه سویو په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن سوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته د میدان وردګ ولایت د جرلیز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکی ولسوالۍ لویدل له جګړو سره مل وو. بلخو له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلوالۍ جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو شخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي طرفات افراد ملکي تر افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفاده ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت سیاد د خلکو په کورونو د تګ راتګ پر لارو سړکونو او لوی لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړي ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمنی څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنیدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته په اتلسو ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماین های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده
در سرک غار ماینونو چودنه تر طول خونرهی تاکتیک دهی ملکیان قربانی کوی تیر کال و اوس محل دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شویدی در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی نو دغه تاکتیک باید و در اول شی.
د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دې په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې و ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل سوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د ورزګان د 24 اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی.
موږ څه وکړو؟ خدای مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته جلرمې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکړي، خپل ځای را پرېږدي، رایلاج مو چې خپل مځکه لرووم.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخ ولنګ ور ژورنال وی پانی پورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمه په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړ توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
او د هم د جګړو یو شمیر به ځای سوي
پیدا نه کرا غلیم
د کرباغ لو
چنګ ودو بدانی ودو طالبان په کورانی نه ماته کورون ما وانن ولاګی د کورون نه لاګر کړو ګورې مې کنال مسای زخمې سواله هغه په زمانه سپینګرای مې وریا پاته دا دوان ګندې دا سول مسیان مې رسته دا د ما خدا جن کم کم شروع و ټول تمام دار سواله دولت کوما کوړو زه کوما کوړو چا ماته تل نيستي له پدې ورځې د جنگ ور غلی و زه یې نه نشاره راغلی ولا څوک له کور و شنه چاره نه یو وکړ ما وان ونه ګر نیم کور نه کړ څونو په زمانه اوس پنګره مې وړې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانه کې په لوکټو کې په خړو کې مې ځان راستنې د تا په کلای ملي کې و اتو کور په دایو کور په راته په کلای ملي
دغه د شابګلونو میر دغه سره وتیری چې په دوله سور په دوه شو ملاقات چې ما راشتلې دای د بل پر درګه ګرځو د ترازو په ډکه ګرځو چې په پیدا کو کچ په نوې نقطه ته مسلمان ته کړی په لور ته ونیستنه ایا لون مې کښنا کښنا دغه مې چې مانګي نو مور لري نه پلار لري زه سره ناست یم د خدای د پاره یو رس پر پیدا کوم هغه نو واسه مسلمان ته چې ته کړی په لور ته ونیستنه دونه کرا چې په کنده ولاګه کې کښنو یو سره بل نه رینه نه لرم د شپه په نه يم خدای د پاره ورو ده خدای د پدان په لکه باندې ګرځم تا ته بغاری عمر له ماتره یو ځای سره بوزا بلتم بغاری
مې وای ته کوم مرته سن اس کور چې مر نو وای ار څوک مې وای دا ما د خلل د بل ادم مې د ما د خلل د ما 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 شر خلک څو په نو سن
استاد سره چا کومه کړې دي
یا چا ولا کړې دي چا ولا کړې دي دا لای دلی چې تا کړې چې تا تا دکان در چې ولا شو راته
مصطفی ما د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې په میوان ولسوالۍ کې که څه هم تاسې خبر یاست ډېر زیات جنګونه شروع دي او اوس جنګو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دی، نو په دې خاطر دا زموږ د میوان ولسوالۍ عام ولس ټوله را کډه شوي دي که ار یوه د امن ځای پیدا کړي هغه ځای یو تکللی مطلب یا شاخ راغلی یا هغې مچکچه کم د امن ځای پیدا کړی هغه خواته کړی خو د ولسوالۍ د دغه شاوخوا د بازار شاوخوا ټول سره بار سوی دی کلیجی دی د چا اته د چای وانان هم پاته سوی دی ایوانان انسانان یې پاته سوی دی د جوالو لنګ سوی دی لته وسم پراته دی خو ژوندې مو بس هغه چې رئیس کېدل هغه مو رئیس تللی دی وس د امن ځای ته ځان رسولې دی په شهر کې دی لته په غاله کو کې دی.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
تاسو د ریډیو سهارنی خبری مجله اوري اوس په اوور چیل وی دي ورسپانه د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
ایپاک ټایمز ورسپانه په ورستۍ غاڼه کې لیکلي چې افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره هم مهاله د بې ثباتۍ یو حالت حاکم شوی او د نړۍ قدرتونه د غلطه د خپل نفوذ پیدا کولو په هڅه کې دي. ایپاک ټایمز چې په نیویارک کې د ویلوې نشراتي شبکې ایپاک میډیا ګروپ یو څنګه ده د کارپوهانو په حواله وایي د افغانستان د سولې بهیر په دې پورې تړلی چې د نړۍ قدرتونه یې په اړه همکاري کوي او کسیالۍ له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو نیټې ته نږدې څلور میاشتې پاتې دي. همدې څلور میاشتو کې د نړۍ یو سیمې قدرتونه په دې بحثونه کوي چې له افغانستان سره یې راتلونکي سیاسي اړیکې څه ډول وي. ورسپانې د منځنی ختیځ د خپلواک تحلیلګر حمید ابراهیم په حواله لیکلي د افغانستان ناورین سیمه ایز ریښې لري او حل لارې هم باید سیمه کې ولټول شي. دغه تحلیلګر ورسپانې ته ویلي که پاکستان، ایران او قطر د طالبانو مالی او پوځي ملاتړ بند او یو سیاسي جوړجاړي ته هڅه وکړي هغه صورت کې کولای شي پر طالبانو او افغان حکومت د سولې په هدف فشار راوړي. مطلب کې وړاندې لولو کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي نارامۍ به نور هم ډېرې شي. د ایپاک ټایمز سپارښتنه دا ده چې که طالبان له یو پوځي قدرت په سیاسي قدرت بدل شي دا به یو مثبت ګام وي. له امریکا خبریدونکي ملټري ټایمز ورسپانه بیا پر دې اندېښنې یوه لیکنه خپره کړې چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تجهیزات ممکن د طالبانو لاسته ورشي. ورسپانه په عراق کې ورته تجربې ته اشاره کړې او لیکلې دي کله چې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد ووتل د دوی یو شمیر موټر او تجهیزات د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په لاس ورغلل. ملټري ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دوی یو شمیر پوځي وسایل افغان ځواکونو ته سپاري خو د چارواکو دا ډاډ نه دی ورکړی چې دا به د طالبانو لاسته نه ورځي. ورسپانې د ځینو امریکایي قانون جوړونکو اندېښنې هم راخیستي چې ویلي دي له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته ځینې مهمې مسالې ګونګې پاتې دي. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ژباړونکو بې برخلیکه پاتې کېدل او راتلونکي کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکایي ځواکونو مبارزه هغه څه دي چې د امریکا قانون جوړونکو ګونګ موضوعات یاد کړي دي.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستال دفتر وایي د کابل په لویدیت کې د سید شهدا په شونځي برید کې د وشل سوي کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر تر یو سلو شپېتو پورته سوی. د دوهم معاونیت د دفتر ریاست وایي دوهم مرستال سرور دانش د کابل د لویدیت سیمې د امنیت د ساتلو لپاره یو طرح جوړ کړی چې د تایید لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړی ده. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د دې پېښې قربانیانې خاورو ته وسپارل د وشل سوي کسانو د کورنیو سره د مرستې خبره کوي. نور حال په دې راپور کې
د هری ورځ په تیریدو سره د سید الشهدا خوانځي د برید قربانیانو شمیر زیاتیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د دوم رسیال دفتر وای د کابل په لویدیز کې د سید الشهدا په خوانځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر یو سلو شپیتو پورته شوی. د روان المریض میاشتې په 13 نیټه تر دغه برید وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خاغلی دانش ته د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره د ویتر هې د جوړېدو لارښوونه وکړه. د خاغلی دانش د دفتر رئیس محمد هدایت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه جوړه شوې او د امنیت شورا په واک کې ده.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده. هیله لرو چې ژر تر ژره د دې طرحې د عملي کېدو لپاره پریکړه وشي.
ښاغلی هدایت د دې طرحې جزئیات ورنه کړو، خو وی ویل چې دا طرحه د سیمې له سپینګیرو او مشرانو سره په مشوره جوړه شوې ده. د کابل په لویدیځ کې په سید شهدا ښوونځي تر برید مخکې په یاد سیمه کې یو شمېر فرهنګي، ورزشي او روغتیایي مرکزونه هم په نښه شوي دي. دغو بریدونو د سیمې د اوسیدونکو جدي اندېښنې راپورته کړې او جمهور رئیس هم د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل دویم مرستیال د یوې امنیتي طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د سید الشهدا پیښې قربانیانې خاورو ته سپارلی و، د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي. د دې بنسټ غړی شریف الله وطن دوست وایي تر دا مهاله دوی 2 میلیون افغانۍ راټولې کړې.
څنګه څه مرستې موږ ته را رسېدلې دي چې 2 میلیون افغانۍ کېږي؟ موږ د هر شهید شوي کورنۍ ته 1500 افغانۍ او ټپي شوي کورنۍ ته 15000 افغانۍ مرسته کوو. پاتې پیسې له هغه ټپیانو سره چې ټپونه یې ژور دي او په روغتون کې دي د درملنې لپاره مرسته کوو.
د دغه بنسټ د مندونو له مخې بیا په دغه برید کې 43 کسه وژل شوي او 195 نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوسمه یو نړیواله موضوع. ملګری ملتونه وایي په غزه تړنګ کې د یو لسورځنی جګړې لکبل شاوخوا ول زر استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ شوی دي. په دې جګړه کې تر 250 ډیر کسان وژل شوی دي چې ډیری یې فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د 12 کسان وژنه تایید شوی ده. د مصر په منځګړیتوب د تیر جمعې اوربند د اسرائیل او د فلسطینی ډلو حماس ترمنځ جګړه پای ته ورسوله. نور هر په دې راپور کې
ملګری ملتونه وای د مهال نږدې 800 زره کسانو ته په غزې تړنګ کې په منظم ډول پاکي او به نه رسیږي، ځکه د جګړو لپاره د اوبو رسولو شبکې 50% زیانمنې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د غزې د ټولنیزو چارو او کور جوړونې وزارت په حواله ویلي چې د یو لس ورځنی جګړې لپاره ول زر استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه یا زیانمن سوي یا هم ویجاړ سوي دي. ملګرو ملتونو ویلي وسو نشپېته استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه د استوګني او کارونی وړ نه دي. په 250 نور ودانیو کې نږدې 1200 نور واحدونه تخریب او نږدې 4000 او 1500 نور واحدونه قسمن تخریب سوي دي. ملګری ملتونه وای 350 شوونیز مرکزونه، شپږ روغتونونه، د لومړنی روغتیایي څارنې 11 مرکزونه هم زیانمن سوي او په غزې تړنګ کې شوونځي تړلي چې دې کار شپږ لکه ماشومان اغیزمن کړي دي. خو یو فلسطینی چارواکی وایي د لومړنیو ارزونو له مخې د اسرائیل او فلسطینی ډلو ترمنځ په 11 ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 2000 کورونه تخریب سوي دي. په غزه کې د ټولنیزو چارو او شر جوړونې وزارت مرستیال ناجی سرحان پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې جګړه کې تر 1500 پورې نور واحدونه قسمن ویجاړ شوي دي. دا اژانس په حواله اسرائیل د غزې تړانګې پر ګڼمیشتو سیمو په سلګونو هوایي حملې وکړې چې د استوګني، تجارتي او دولتي ودانۍ په نشه کړې. راپورونه وایي د دغو حملو هدف هغه ځایونه و چې د فلسطین حماس ډلې پکې دفترونه او منابع درلودل. بلخوا د غزې د پولیسو قمندان محمود صلاح ویلي چې د اسرائیل لخوا ویشتل سوي شاوخوا 300 راکټونه او 14 سرګلولې راټولې کړې سوي دي. د فلسطین چارواکي وایي د 11 ورځنۍ جګړې د مالی زیانونو اندازه 350 میلیون ډالر پورې اټکل شوی، خو په دې باب ارزونې لا هم روانې دي. د مصر په منځګړیتوب تیره جمعه د اسرائیل او فلسطینی ډلې حماس ترمنځ اوربند وسو، او ورسره هغه یو لس ورځنی جګړه پایته ورسیده چې په نتیجه کې څه باندې 250 کسان وژل شول. چې دا جنسونو په حواله ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د دوو ماشومانو په ګډون د 200 کسانو مړینه تایید شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سم د مهمو خبرونو سرټی کې د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د ورستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلارې د حکومت لخوا تایید شو. جمهور ریاست پرون په ویلامې کې ویل د غراپور چې د ولسمشر د لمړي مرستيال امر الله صالح لخوا پرونې غونډې ته وړاندې شو تایید او اړوند دوی دارو ته دند وسپارل شو چې په هغه اور لګیدنه کې زیانمنو شوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خون ویلې د اور لګیدنې د زیانونو اندازه تر 500 بلیون ډالرو زیاته ده. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځکنیو پوځي عملیاتو کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو ویان ایمل خان مومن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغه او برک برک ولسوالیو کې شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان ولی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې ده. حافظ عبدالقیوم پرون ناوخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. د بیلاروس اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه ده وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف فرملي نه خوښینه سوې ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادي غورځنګ د تنظیمونکي ویټولد اشوراک د مړینې خبر په روسیو کې خپور شو. او د جرمني د سایبری خوندیتوب ادارې مشر وایي د جرمني روغتونونه شاید د هکرانو د سایبری یا انټرنیټي حملو له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. او د همدې ژوند رنگونه